ترنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر پنځو بجو دوام کوي. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ولې ځنډېدلې دي. د طالبانو د مرکزي پلاوي لست مو هم ترلاسه کړی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل د خبرونې په ترڅ کې اورئ. لومړی مو نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اورزګان چارواکي په ترين کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا دیموکرات ګوند ملي کانګرې په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د ولسمشري لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د هېواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. خبرونو تفصیل. د اورزګان چارواکي په ترين کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان ولی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل پیښنن ماسپښین دوه بجې ترين کور ښار کې رامنځته شوې ده.
اورزګان مرکز ترين کور جنوب سیمې خواته چې د چریکي برید له امله چې د ملي امنیت ښاري مدیر د وظیفې په جریان کې د چریکي برید لپاره مشاهدات رسیدلي او د نور همکارانو
ای بادی وای چې رکی برید کوون کې چې نامعلوم وسلوالو لسی می پټیخته برلې شوی خو افغان پوزیان ای د پوینا د نیولو هڅه کوي. د پیخي مسولیت روس چا په غاړه نه اخیسته. د بغلان چارواکي په پلوخمر کې په 14 کې د دوه تنو د وجل کېدو خبر ورکوي. د بغلان دی ولی ویان نجیم نن رسنیو ته وویل چې په 14 کې لسو زیات کسان ټپیان شوی دي.
لاس پوجي د پلوخمري خار د لومړي بند په عمومي سړک باندې د ملي امنیت منصبینو موټر د سړک د غاړې ماين سره تصادم کی شي. په نتیجه کې دوه تنه شهیدان او یو لس تنه ټپیان کیږي.
د دې چاودنې مسؤلیت چا کومې ډلې نه دی اخیسته. د نام نه د پیښو په ترڅ کې د پامیر 211 قول اردو په کندوز کې نه طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قول اردو لخوا خبره شوې خبر پړنه کې ویل شوی چې وسلوالو پرون قصد درلود د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د خبر پړنې لمخې د دې برید مخنیول شوی او پر نه وژل شو سربیره 12 طالبان هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امام صاحب د کندوز یو لنا امن ولسوالۍ بلل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال افغانستان داسې وخت لمانځي چې د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر تر ژره پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غراز ویلی چې د ټولو خواو افغان مشران باید هیواد لومړیتوب ورکړي. له تیر وطن درس واخلي او یو سیاسي حقوق ته ورسیږي. خبرونه لازمي راډو اوري. د امریکا دیموکرات ګوند ملي کانګرې په دوهم ورځ جو بایدن رسمن روان کال د ولسمشري لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوریت پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي.
I'm pleased to announce that Vice President Joe Biden has officially been nominated by the Democratic Party.
کټولونو بلکې د دیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څیرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې څو میاشتې مخکې د دیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی وو د دې ګوند رسمي کاندید په توګه یې د غوره کېدو احتمال ډیر زیات وو. بایدن له استازو مننه وکړه او ویل دغه نومونه ورته دا معنی لري چې ټوله نړۍ د او کورنۍ ته ورکړې وي. پخوانی ولسمشر بل کلینتن په خپل وینا کې کورونا په خبره شوی او بعد ولسمشر ترامپ پر څارنې انتقاد وکړ او ویل چې سپینه ماڼۍ چې باید د چارې د رهبرۍ مرکز وي پکې یوازې ګډوډي ده. د جمهوریت پاولو مهمو سیاسي څیرو په ډله کې چې جو بایدن ملاتړ وکړي او هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاولو ترامپ چې له مکسیکو پولیس سره نږدې د سرحدي ګزمو د اتحادیې له غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی وویل بایدن به د غیر قانوني کډوالو یوې داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ تر اوسه ساری نه وي لیدلی. د بلاروس د اپوزيشن یو مشر او په دې هواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوې انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هواد بیداری ملاتړ او د بلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي.
I call on you not to recognize these fraudulent elections.
زه پر تاسو ژغ کوم چې دغه د درغلي انتخابات پر رسمیت ونه پیژني. شغلی لوکاشینکا زموږ د ملت او نړۍ له نظر خپل مشروعیت بایللی دی.
د اروپای ټولنې له مشرانو تسیخانوفسکایا د غوښتنه داسې مهال کوي چې په پام کې ده دوی نن په یو بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کې په بلاروس کې د انتخاباتو د نتیجې پر سر پر راولاړ شوی سیاسي وضعیت خبري وکړي. د غونډه داسې مهال کې چې د بلاروس اپوزيشن د وخت د انتقال لپاره د همغږي وي شورا د جوړولو هڅه کوي. الکساندر لوکاشن کچ له شپږشتو کلونو رئیس د دې هواد واګې پلاس کې لري بیا د غولانجمنو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو مترزان د هغه د استعفا ترڅنګ د بیا انتخاباتو د سره کېدو غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال محکمې د هغه فیصلې هرکلی وکړ چې حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د لبنان لپاره د نړیوال ځانګړي محکمې لخوا د سلیم جمیل عیاش محکومېدل د عدالت پر اهمیت او له مجازاتو د فرار پر ختمېدو هغه چې د لبنان د امنیت ثبات او حاکمیت لپاره ضروري دی اهمیت په ډاګه کوي. دغه محکمې چې مرکز یې په هاګ کې دی او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې څلور مشکوک غړي په غیاب کې محاکمه کول دریو تورنو ته برات ورکړل. حریری په 2015 کال کې په بیروت کې په یو 14 کې وژل شوی و.
له نوریاس نوری څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې ځنډیدلې؟ د باوري سرچینو په اړه د دې موضوع جزئیات راوړو. په پکتیا کې خلک د روژدو کسانو لپاره د تداوی د مرکز د جوړېدو ترڅنګ غوښتنه لري.
بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت طولانی کې دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود هډوکي درد کې چې وینس کې.
په ورزګان کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو په مناسبت مشاعره وشوه، خو برخوالی وایي
کاش کی جنگ نه وای، کاش کی داغه پسند کی که شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې کی په شاپ مخدی.
د کرنې او مالداری وزارت وای د کبانو د روزنې صنعت په پراخي دودای. د دغه موضوعاتو او یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دراوړو. که څه هم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري ځنډیدلې، خو ازادي رادیو د طالبانو د هغه پلاوي لست ترلاسه کړی چې تمه ده له حکومت سره د خبرو میز ته کښینی. په دې نوملړ کې ولستنه شامل دي. یو سرچینه چې نه دی غوښتي چې نوم یې څرګند شي، ازادي رادیو یو تویلی په دې کسانو کې ډیری هغه کسان دي چې د پېښور، اکوړه، خټک، کراچۍ، کوټي او میرامشاه په مدرسو او دینی مرکزونو کې زده کړې کړې دي. بل خو د حکومت یو سرچینه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د دوو دلایلو له کبله ځنډیدلې دي. امید زهرمل چې همدا شپه د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې د دې موضوعاتو تفصیل راکوي. زهرمل صاحب، د طالبانو د مذاکره کوونکي ټیم د غړو نمونه څرګند شوې دي، څوک دي په دې لیست کې، کوم کسان شامل دي؟
ولس کسان په دغه نوملړ کې شامل دي چې لډلې شیخ عبدالحکیم، عبداللطیف منصور، ملا نور الله نوري، ملا عبدالمنان عمری، ملا شیرین اخوند، عبدالسلام حنیفی، قاری دین محمد حنیف، ملا محمد فاضل اخوند، شیخ محمد قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی متی الحق خالص، محمد سوهیل شاهین، ملا خیر الله خیرخوا، مولوی عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، انس حقانی او مولوی فرید الدین محمود. هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا د افغان حکومت سره د مذاکره کوونکي پلاوی په توګه باندې معرفي شوې دي. دغه کسان تر ډیره پورې څاروان صاحب هغوی دي چې د پاکستان په یو شمیر مهمو مدرسو کې چې تر ډیره د حقانی شبکې پورې اړوندي او پاغه پورې تړلې ګڼل کېږي درسې پکې ویل دي. د ویل کې په ډول باندې پاکوړه خټک، د پیښور پاکوړه خټک مدرسه کې، د کراچۍ په فاروقیه مدرسه کې، د کوټې په مدرسه کې، د کوټې د بهار علوم سریاب سټیشن په مدرسه کې، شام شاه بر یو مدرسه د جهغی کی از دکړی کړی دی. دغه لیست خپل مال خغلی سوهیل شاهین سره چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان دی شریک میکړ وسره خواغه ویلې بشپړ شو وای دغه لیست نه دی مگر هر کله چې بشپړ شو لرسنوی سره به شریک کی چې واقعا دغه ولس کسان دی او کنه نور کسان هم پکې زیاتې دلی شي.
مننه ظاهر مل صاحب. د دوړو خو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي سره لدې چې مشورتي لوی جرګې د افغانستان حکومت سره ومنله چې پاتې طالب بندیان دي خوشي شي، لیکن تر اوسه پورې داسې کوم څرک نه لګیږي چې خبرې به کله پیل شي. آیا په دې اړه معلومات شته چې ولې دا خبرې ځنډیدلې؟
د حکومت یو سرچینه دوه دلایل څاروان صاحب داګیزه کوي چې لکبلې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ځنډیدلې دي. لومړی د افغانستان حکومت وی تر هغه پورې چې دوی د ځنګړي او قطاعات او هغه اسیران چې له طالبانو سره په قید کې دي ټول آزاد نشي، هیڅ کله به 300 بندیان چې متنازع بندیان شمیرل کیږي او طالبان په ځلونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او همدای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي شرط بل دوی نه خوشی کوي. دوهم بحث د هغه شپکتنو سرتیرو په اړه باندې دی چې هغه د افغانستان امنیتی ځواکونو بورې اړوند دي، اما په بهرنیو عسکرو باندې بریدونه کړي دي او وژلې دي. دغه کسانو خوشی کېدو په اړه باندې فرانسې، استرالیا او ناروې ځینې مخالفتونه څرګند کړي او د افغانستان حکومت نه یوختي دي چې دا کسان خوشی نه کړي. افغانستان حکومت وایي دوی په دې هڅه کې دي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ګټه سره دغه هیوادونه قانع کړي تر څو هغه ځان چې په دې برخه کې راجوړ شوی دی یا یو خان په توګه باندې اوس مطرح دی دا د منځل اړ شي او له طالبانو سره مخامخ خبرې پایل کړي. خو هغه شرط چې له طالبانو سره دوی د خبرو د پایل په اړه باندې اوس مهال مطرح کړي هغه نږدې سلطنه افغان سرتیری چې ځانګړي قواو پورې د کمانډو د کورنیو چارو وزارت ځانګړي قطعه او د ملي امنیت سرتیری دي دا له طالبانو سره بندې او د برخلیک په اړه باندې هیڅ ډول معلومات نشته. حکومت وایي چې دا را خلاص نشي 300 بندیان چې له دوی سره د طالبانو متنازع بندیان بلل کیږي هغه هم نه خلاصي او طالبانو بیا دا خبره څاروان سره بیا د کړې ده کته 300 تنه زندانیان د خلاص نشي هیڅ کله د افغانستان حکومت سره خبرو ته نه کیږي.
ډیره مننه امید ظاهر مل و چې د مذاکرو د ځنډیدو د عواملو او دغه راس د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د مراکشي پلاوي د غړیو د نمونو په ارتباطي معلومات راکول. نن د اګست 19 د بشري مرستو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د افغانانو لپاره ولې مهمه ده؟ لنډې خبرتیا وروسته په دې باب راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتو د شمیرو لمخې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې اصلي برخه خوراکي توکي دي. خو د بشري مرستو د رسونې په برخه کې یو تر ټولو لوی خند د مرسته رسونکو امنیت دی. هغه څه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په اړه اندیښنه شي د دې موضوع تفصیل هم د امید ظهیر مل پر راپور کې اورو.
از شهید احمد جاوید 3 فرزند باقی مانده.
د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د پخوانی موټر چلوونکی احمد جاوید د ورور شیر حسن غږ دی. احمد جاوید د چنګاخ میاشتې په ومنټه په کابل کې ووژل شو. شیر حسن وایي یو 40 کلن جاوید چې د دریو اولادونو پلار وو د بشر حقوقو کمیسیون سره د کار پر مهال پر چاو د نو شو.
شهید احمد جاوید اتلس کال کې دل چې د بشري حقوقو کمیسیون سره کار کاوه او د وجل کېدو دلیل هم دا و چې د بشري حقوقو کمیسیون سره کار کوونکې وو هغه دښمنانو لمغ واخیست.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د خپلو کارکونکو بلکې د ټولو خیریه بنسټونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون خپل اندېښنه د اگست 19 یعنی د بشري مرستو د نړیوالې ورځ په مناسبت څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون د وایان مرستیال ذبیح الله فرهنګ
دا سمه ده چې مرسته مرستندوی بنسټونه کوي خو د هغوی امنیت او خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وشي.
بل ورته د افغاني سینماشتي ټولنه وایي داسې مهال چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بشري مرستو ته ډیره اړتیا لري خو بې وزلو ته د مرستې رسول د مرسته کوونکو د ځان په بیا پریوزي. د دې ادارې ویا نور اغا صاحب زاده د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د دوی کارکونکو لټولو خطرونو سره سره په ټول افغانستان کې کار کوي.
زمو په ان جګړه د افغانستان ډیری برخه تهدید او ځانمنې کړې دي او ګران هیوادوال هم متزلسمي دي. سره مې هم هم دیوی خیرپالی او به پلو ادارې په حیث حمله دي نو ول حالاتونه او د هیوادوالو له بیوزلۍ نه رنجوړي او تشويش لري.
د ملګرو ملتونو د تیر کال د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهمه برخه یې خوراکي توکي دي. لدی سره په خوا کې وچکالی او د کورونا وایروس خپرېدو وضعیت لا خراب کړاله. که څه هم د افغانستان حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په مټ هڅه کوي چې د ستونزو ته حل لار پیدا کړي، خو د مالی او لوجستیکي سرچینو د کموالي له کبله تر اوسه برلاسه شوی نه دی. د دې وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته وویل
نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری دوستانه.
له هغه 10 میلیون کسانو چې بشری مرستو ته اړتیا لري، نږدې 2.5 میلیون هغوی دي چې د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا درلوده. له ټولو ستونزو سره سره بیا هم حکومت د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته تر یو حده له دوی سره مرسته کړې ده.
افغانستان حکومت یو شمېر نړیوال بنسټونه او د خوړو نړیوال سازمان هم په دې لټه کې دي چې د کسانو ته مرسته ورسوي. هغوی چې په ورځنی ډول له لومړنیو اسانتیاو هم بے برخی دی. امید ظہیر مل، آزادی ریڈیو، کابل.
جوان پشیبو کے پروگرام پا ہم دیخ پراونہ کے واو رہی
ساتھ څلور بجې او 14 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیو او اف ام 3.15 صفه اوري. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2.19 پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو او همدارس ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمیر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژد شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له یو داسې پلار سره غږېدلی چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیر شوی د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. د وی زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولی بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن په دې شروع کړی نو زموږ کوچ لاړه وظیفه ته دی بلال مکتب و مکتب ته ځم چې مکتب ورځ معلوم څنګه وشي دا ځای دې نه راځي مکتب ته ورغله مزوري مې وکتل دې سره ځای غیر راځي خو تاخیر تعقیب بل اخر سه یو نیم دوه نیمه ګرام ششم ځان سره خسته یو بوتل شراب دایم په پلاستیک کې اچولې دی او چرسم په جیب کې دی.
دغه درد د لپلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډیر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې شل کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید یما د زمانه نه به ډیر واړو واړو ماشومان نو لري چې 12 کالو دي دا هم په تاسو دا شفاخانه کې چیرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل د ما غوښتنه دا ده چې دغه وخت د تولانی کې دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دینه د نشانه و چې زه ټول وینه وجود دا کې درد کې چې وینس کې.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستري روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشټوالي ستونزې مانی او وی له مرکز سره د ستونزې شریکه کړي خو تر اوسه مثبت جواب نه دی مندلای.
کچیرته د سوشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي د خو یو زون ولایت ته ا کمپلیکس کې بیا د اطفال درملنه هم می د زنانو درملنه هم می د کاهلانو درملنه هم می ته مونږ به وختنه بیا مو کو وختنه مکړی هم دی.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
و موردل چې د پکتیا اوسیدونکو د روشتو کسانو د درملنې لپاره د یو درملیز مرکز غوښتون کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دا وزارت وایي دا مهال په هیواد کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي په هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایی خوندیتوب ترڅنګ په ډیرو خلکو ته د زمینه هم برابر کړی. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې وابري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لښته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنی کمرغه په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80 پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایی خوندیتوب ترڅنګ ډیر خلکو ته د کار زمینه هم برابر کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیري پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3000 ټنه غوښه ته اړتیا لري. خود ارتیا وړ ډیره غوخه له بهر واردېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې. په اورزګان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. مشاعره په ترینکوټ ښار کې جوړه شوې و چې سلګونو ځوانانو، لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د رباب دا نغمه د ترینکوټ سین تر غاړه او د زرغونه فصل پمینسکي او د غازی امان الله خان په نوم په تفریحي پارک ځوانانو د خپل شیرونو د ښکلا لپاره په لټ سپیکرونو کې پلی کړي و. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دې مشاعره کې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. په یاد مشاعره کې د شاعرانو شعرونه تر ډیره له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدل. سالی محمد مظلوم او غلام نبی شجاع د یاد شاعرانو له جملې څخه دي.
چې بیا نه تور پورته سي، نه سر په وینو رنگ سي، بادار دغه جنگ دی، د وطن اخیری جنگ سي. کزړونه سره یو کو او لاسونه سره ور کو، دا کانی بلالونه سي، دا بوټي بلوان سي. نن دا ازادي ورتا، دا د خوشاله ورتا، ژوند شایسته افغانستان د خپلواکۍ ورتا، ژوند شایسته
شاعری تراغلی یو شمیر نور ځوانانو بیا د جګړې لشکيل خوڅخه د اوربند غشتنه وکړه. دی ویل کڅه هم نن دی دلته د ازادي ورځ لمنځي، خو د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیا زموږ یو شمیر هیوادوال په سرو وینو کې لغړی او د خپل کورنۍ د غړو لپاره د کفن پلاټه کړي.
نمې جمعګل همتی د اورزګان ولایت نشند کړی او اوسېدل کې
کښ کې جنگ نه وای کښ کې داغه پسند کې کښ شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې خلک په کفن پسې ګرځي د موږ خوزمر پسند کې بل څوک په کفن پسې ګرځي داغه خپل د کور غړي د لاته ور کړی په کمربندو کې یا په جنگ کې یا په شهر په مختلفو
د خپل واقعي د ورځې په مناسبت د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې د یادی مشاری ترڅنګ افغان سرتیرو نمایشي حرکتونه هم تر سره کړه. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خصوصا نړیواله موضوع د اروپای ټولنې مشان په پام کې لري. نن د اگست په 19مه د بیلاروس د روان سیاسي وضعیت په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په بیلاروس کې د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا تر ټاکل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه وشول. د موضوع تفصیل فریبا صاحب باندې کړي.
په داسې حال کې چې په بیلاروس کې د اگست 9مې نیټې ولسمشریزو انتخاباتو راورسته، پر نوې ټاکل شوی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د خلکو د پراخو اعتراضونو په لړ کې فشارونه مخ په ډیریدو دي. اروپایي ټولنه دا وضعیت په هیجان سره څاري او په تیلې د چینن د اگست 19مه به د دغه هیواد روان سیاسي وضعیت د ارزولو په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د اروپای ټولنې د غونډې په درشل کې د لوکاشینکا انتخاباتي سیالې سویتلانا تسیخانوفسکایا له اروپای مشرانو غوښتي چې د دې هیواد د وګړو ملاتړ وکړي او د پراخو قهرجنو اعتراضونو په لړ کې د بیلاروس د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې چې نن چهارشنبه خپور شو، اروپای مشرانو ته داسې وویل:
زه پر تاسو غږ کوم چې دا درغل انتخابات ممنې. خاغلی لوکاشینکا زموږ د ولس او نړۍ له نظره خپل مشروعیت له لاسه ورکړی.
الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال څخه، یعنې د شپږویشتو کلونو راهیسې، د دې هیواد د مشر په توګه پاتې سوی دی او د روان کال د اګست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د 80% رایې په اخیستلو سره یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو، خو مخالفین وایي په انتخاباتو کې درغلی سوی دی. د د اومده انتخاباتي سیاله تسیخانوفسکایا چې لسګونه زره کسان خپل کمپاین ته جذب کړي دي، ادعا کوي چې د دې انتخاباتو شپې ته تر 80% رایې ګټلې دي. د اروپای ټولنې د مشرانو دا غونډه داسې مال جوړیږي چې په عین وخت کې د لوکاشینکا مخالفین د همغږي شورا پر جوړېدو کار کوي چې د واک د انتقال لپاره زمينه برابره کړي. اغلی تسیخانوفسکایا په دې اړه په خپل پیغام کې وویل:
In order to facilitate the peaceful transition of power in my
د دې لپاره چې زما په یواد کې د واک د سولې ځ انتقال لپاره زمينه برابر شي، ما د بیلاروس د امغږی ملي شورا د جوړېدو نوښت کړی دی. دا شورا به د خبرو لاره د واک د سولې ځ انتقال مشري وکړي او سمدستي به د نویو عادلانه دموکراتیکو او د نړیوالو ترسار لاندې ولسمشری ځ انتخاباتو غوښتنه وکړي.
ولسمشر لوکاشینکا دا اقدام د پر وړاندې د کودتا هڅه بولي. تسیخانوفسکایا چې په انګلیسي ژبه یې خبرې کولې، د دغو اعتراضونو پر مهال له خلکو سره د واکمن رژیم پر چلند هم انتقاد کړی او ویل چې خلک د دې په خبره په ظالمانه ډول وهل سوي، بندي سوي او ځورول سوي دي. راپورونه وایي په دې یولس ورځنیو اعتراضونو کې پولیسو زرګونه کسان نیولې دي، سلګونه ټپیان سوي او لږ تر لږه دوه تنه مړه دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیر اونۍ موافقه وکړه چې د بیلاروس د هغو چارواکو وړاندې چې د دې تاوتریخوالي مسول ګڼل کېږي بندیزونه ولګوي. یو اروپایي ډیپلوماټ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اگست پر 13مه، یعنی پرون، د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او د بیلاروس تر روان وضعیت په اړه اندېښنه یې ورسره شریک کړه. روسیا له بیلاروس سره نږدې اقتصادي او پوځي اړیکې لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی څخه لیکي: د افغانستان حکومت باید په دې خاطر د طالبانو بندیان راګیر نه کړي چې بهرنیان یې وشلې دي. هغوی زیات افغان سرتیري هم وشلې دي، خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر دي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت لیکي: اوس خو د طالبانو ټول بندیان د بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغانان وژني؟ سمی عمر له نورستان څخه لیکلي دي: په داسې شرایطو کې چې طالبان عملا افغان دولت سره په جګړه اخته دي، طالب بندیان له بند خوشي کول افغانستان او افغان ولس سره لوی خیانت دی. بهار د کندهار څخه لیکلی دی چې د انګلستان څخه د افغانستان د آزادۍ ورځ ټول افغانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده او په کار ده چې ټول افغانان په ګډه ولمانځي. عبدالناصر له هلمند لیکي وایي د نسایي ولادي ناروغان مې په هلمند کې بوست روغتون ته له ځان سره بیولي ول. راته وی ویل چې سبا مازیګر راوله سمدستي لاړم یو شخصي کلینیک ته. یو ساعت لا تیر نو چې بچای می پیدا شو. دا زموږ د روغتونونو حال دی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. څلور بجې او دیرش دقیقې دی. د روان خبرونې په دوام کې دوهونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به نوري اس نوري درته وایي چې په نړۍ او افغانستان کې څه تیریږي.
د اورزګان چارواکي په تیرین کوټ کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان دی ولی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید نن په تیرین کوټ کې په یو چیرې کې برید کې وژل شو. د بغلان چارواکي په پلخمري کې په یو چاودنه کې د دوه تنو دی وژل کېدو او یو لس نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. د بغلان دی ولی ویان نظیم نجیم نن رسنیو ته وویل چې د دوه وژل شو او ټپیانو اکثره ملکیان دي. د پامیر 211 قلو اردو په کندوز کې د نه طالبانو دی وژل کېدو خبر ورکوي. د قلو اردو لخوا نن په خبره شوی خبر پرنه کې ویل شوی چې وسلوال پرون قصد درلود د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوسټو برید وکړي چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شاوتن باو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سکال داسې مهال منزل کیږي چې څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یو هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې دي. د امریکا ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې په دوهمه ورځ جو بایدن رون رسمن د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ترامپ سره به سیالي کوي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېمه ترسره شي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې او په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هیواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. ټاکل شوی نن د ورځې په ورستو کې د اروپایي ټولنې مشران د مینسک پر روان سیاسي وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د بیلاروس ولسمشر وبخی الکساندر لوکاشنکا د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې په هیواد کې د ناارامۍ مخه ونیسي او د پولو د امنیت د ټینګښت هڅه وکړي چې د پوینا د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیول شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی.
لاند خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل
ستاسو لا پیغامونو
یا ازادي راديو کارکونکو کله دا غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکي دغه د قرباني د لوی اختر کومه قرباني چې وسول دي دغه پوسټه کې ټول داسټو ته ولې د میلیونونو پوسټه کې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټو کې د ګټه اخلي دلته بس ورور له خو پوسټو کوشک ګټه و نه خستل سول دغه ملي تجار دا غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي دغه ته چې بس یو بدریزره نه پر خو دغه کې خلک جدل بس ورور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو خپل وطن تاسو کوشک خو خو بوټونه خو سپلای خو چپلکه جوړه کړي هغه خو کولی بس نو د دې ته څه ضرورت چې پاکستانی پلاستیک او ایرانی پلاستیک هغه نه ته مور خو کړای دا تجار د ملت ترګه دا تجار د ملت کې ولاست دا څه رقم تجار دا څه رقم پیسې دي دا څه دي خیره پیسې دي ملتم خیر نه رسیږي یو زره نفر یو زره نفر خوارو غریب کار کې کاو دي تاسو به هم ګټه و بس ورور ملتم خیر او چې بس دغه دماغ وخته نه نورم په مخه ښه
پیغام دا دی ورور چې دا مسلمانان په دادش کې پاتې دي د اوبو سره ډېر په تکلیف دي نو دا خلک چې دا مرستې دا بازار ته راستي یا نور دولت ته راستي دا مرستې چې زه هم روانه شي دا پیسې دا بندونه په وتړل شي دا خلک به ډېر وسا شي دا یو سړي چې هغه بادشاه یا هغه دغه ایمان هغه سړي ته رسېږي او دا نور ته نه رسېږي دا خوار غریب ته نه رسېږي تر دغه دغه ښه دی چې دا اوبه دا بندونه په وتړل دا اوبه به مسمهار کې ډېره به ځله دا د ازادي راځي تاسو سلام علیکم زه عمران خبرې کوم د میدان وردګ غره زمونږ د سرطان د میشه د ماشونه چې کوم دي تر اوسه پورې نه دی حواله شوی او زمونږ د لوړ پوړو چارواکو ته دا خواسته زمونږ د ماشونو غم دي زړه زړه خوړل شي و سلام به احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی بشری سپتاست خراغلاس وایو ک په پیل کې راتو وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ د دین چې برابرۍ اصل تر راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرند او زغلند خبري وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیرا یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو پښتنه په جواب کې زبېدوې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی هغه ژبنی دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري ټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند اداري د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کوم ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه کې دې ته پزغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قولري د قانون په وړاندې او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي او سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همدې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول ادب برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغله د چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول ادب پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دی دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنونسون دوی ته د اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق خاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته پټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړ شي هغه ورته نه ورکړ کیږي په ډیره ځایونه کې
په پټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي
د برابرۍ اصل په پټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقي هغه اداره قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه تغدا د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانای لري چې دوی یو کار وکول شي د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه د توانای لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسېږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په ټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلفه ده چې جا جوړ کړي وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یو انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادب د وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې غلط نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر وسیږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چیرې کیږي ستاده کیږي ستاغه کیږي هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه کغه ماشوم دی ک مغه هر څوک دی هغه برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي په هواي ورته ورکی ذهن روخانه کی هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې او د ماشوم د راتلونکو د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ تاسو په دیموکراسي شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنه دوستانو سلامونه میومنی د کالیګندل ماشين څو وخت او چیري جوړ شو
لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پو د چارلز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشين جوړ کړي.
د کولی ګندلو ماشين په ورځني ژوند کې څومره مهم دی.
ماشين خو خي چرت خیاطۍ په وکي ان د توشک درس په ونی سي ان پښتي درس په ونی سي ان جامې په باندې خي ان
او څه ډول باید ساتنه وشي.
بس ګرد او خاورې هرڅه پاکې سوتړای کې غوړې کې کېنه او چې بیا راخلې به ته به اما پما سیستم راخلې ګورې چې کې به کار وتی اخلې.
نن په همدې خبرې کوو په پایل کې د کالیو ګندلو د ماشين تاریخ ته تمکیګو بیا ارزښت روښانه وو او د حياتي په کورس کې د کالیو زکونکو خبرې هم وو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي لازادي رادیو سره وسی. قدر من اردونکو د کالی ګندلو ماشين هغه وسیله ده چې د ټوټي چرم او نورو شیانو په ګندلو کې کار اسانوي او په خکلي باندې ګنډي. د کالی ګندلو ماشين د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې جوړ شو. بیا یو فرانسوي خیاط هم په دې وتوانید چې د درزونو د ګنډلو لپاره ماشين رامنځته کړي. کله چې ماشين نه و خلک په تیر بیا میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. یو جوړه جامې یا هم کومبل د ګنډلو شایبې په اونۍ کې داسې جوړول چې نور به حوصله ورتنګ کړه. په ګوتو کې به د ستنې تیری څوکې د وینو لارې جوړې کړي. د سترګو دید به کم اوګي او ملا به کړ پکړه. همدې ضرورت په کتلو سره د کالیو ګنډلو ماشين جوړ شو. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه اورو.
د صنعتي انقلاب د ولسو شپته څخه تر 1340 د حدود کلونو کې د ارتیا ډیر سوله د نورو بخار ماشینو د دې ماشین ترڅنګ د لاس ګنډل ماشین ته هم ضرورت پیدا سو چې د جوړ سي. لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پو د چارلز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشین جوړ کړي. دا کار د کښتۍ د بادبانونو د دې چاغلو لوی بادبانونو لري او په لاس خورا مشکلونه دغه د پاره د دا کار کی د جنې چرم د ګندلو د پاره د دا کار وکي. تر هغه وروسته په 1990 کې د سنت په نامه باندې یو انګریز د کالو ماشين جوړ کړي، د هم د چرب ګندلو د پاره چې په لاس باندې د خوراستونځمنه و دغه کار وکي. او په 1904 کې سکاتلندي بیکن په نامه باندې یو انجنیر و، کالو ماشين یا ګندلو ماشين چې په لږ وخت کې ښه کار متنوع و رنگارنګ کارونه کوي او لګښت یې هم کم و، دغه کار یې وکي. په 1910 کې د بارتولمی کیمینیا په نامه باندې یو فرانسوي و، د کالو ګندلو یو ماشين جوړ کړي چې په هغه باندې ټیکا ټوکر شرم ټول باندې ګندل کېدل. خو دلته یو تصادف رامنځته سو، هغه کسان چې د صنعتي انقلاب مخالف و دغه یو واهمه او ویره یې درلودله چې د دغسې ماشینونو په راتګ سره به د زموږ د لاسي کارونو رونق کم سي. ځکه یې نو د بارتولمی پر کارځای باندې هجوم وروي، مظاهره یې وکړه او هغه ورته وسول ماشینونه ورته مات کړل. تر 19 پیړۍ پورې 6400 ډول ډول ماشینونه د کالو د اختراع په کتاب کې ثبت سول چې بیلابیلو کسانو په لږ توپیر باندې دغه اختراعګانی وکړي.
خغلی دوست زیاتوي چې د کالیو ګنډلو ماشینونه په ټوله کې په دوو ډولونو ویشلی شو.
یو لوی صنعتي د کالو ماشینونه دي چې په هغه کې لوی کارخانی او لوی کمپنی او ماشینونه لوړ د انتقال وړ مې دي او په لږ وخت کې خورا ډیر کارونه کوي. او دوهم کورنۍ د لاس ماشینونه دي چې جوړیږي. یو ګټه دا ده چې په ډیر شمیر کې کالی جامې لکه هغه د پوچ چې هغه په زرګونو او سلګونو زرو باندې درشانې ګډه کیږي، دا په لاس ناشونی دی او کوي هم د خورا وخت نیسي، حتی کلونه وخت نیسي، خو په لنډ وخت کې دا کار کیږي. د کوشانیانو په وخت کې کله چې موږ کنشکار مجسمه ګورو، د کم کالي چې ګنډل سوي دي، البته هغه په لاس باندې ګنډل سوي دي خو ډېر ظریف ګنډل سوي دي. دغه سې بیا وروسته د سپاریانو، سلجوکیانو، غزنویانو، غوریانو د دوی په دورو کې موږ د خورا د ظریف کارونو شاهدان یو. خو هغه ډېر وخت هم اخیستی او لګښت به هم زیات و. نو دغه لاستي کارونو خو کله چې ماشین رالی د ماشین په کار سره که اختر ته دوی ورځې هم پاتې مشتاسي شایداد چې دغه کار کیږي په کم لګښت باندې کالی په ماشینونو باندې ګنډل کیږي.
د وخت په تیریدلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د نورو شیانو په څیر پرمختګ وکړ. نوي ډولونه راووتل، بیلابیل ښکلي ګنډلې وکړل او د خلکو پام ځان ته واړاوه. ګلمینه چې د شپږو ماشومانو مور ده، وایي د کالیو ګنډلو د ماشین اخیستلې په توان کې نه و، نو ځکه د درزونو د ګنډلو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وه.
اوس خو د هر شي ته سخت دی، یعنی ماشین خو ښیي چې هر څه حیاتي پې وکړي، یعنی د توشک درس پې ونیسي، یعنی پشتي درس پې ونیسي، یعنی جامې پو ګنډي ښیي، یعنی ځکه اوس دا بيخي مشکل ورته نشته لري چې زه یا خو بيخي خي
خوخي ګيري چې ماشين باندې ګندل وکي.
او خوخي ګمي
کله په خونه کې سره تا وکي د پلار له کوره دی بیا تر اوسه پوري ماشين په کورو کې و کوم ډولونه و څه رقم و؟
خو خو مې مور دي چې وای، یعنی ماشينونه نه و، نرس په لاس ګندل، یعنی پستانه بام ګندل دغه و. دا اوس وختو کې ماشينونه راوتل. یعنی
ژوند پښيبوکي
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
زکه زموږ تخپل مړو ژوند را پیاسي، دا زموږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. تاسو به هم ډیر کله لیدلې وي چې کلن جلې ودیږي، نو د کور له نور وسایلو سره د کالیو ګنډلو ماشين هم د پلار له کور څخه په سوغات کیوړي. ګڼ شمیر خلک وایي چې په خو به که په کورونو کې ماشين وو هم، خو اکثر خلک د ګټې اخیستنې په چل نه پوهېدل.
خو مشکل دا و چې عام ګټه اخیستنه بلد نه و. په یو کلی کې یو دوکان د خیاطۍ و چې ټول خلک خپل جامې او د ضروري شیان هلته وله او ګنده. خو اوس ورو ورو دا عام شوي دي. خارجي موسسو او ځینې نهادونه ګټه اخیستنې دپاره کورسونه ایجاد کړي او درس ورکړي خلکو ته. ورو ورو دا ټول خلک د ماشین ګټه اخیستنې ته بلد شوي دي. مثلا د یو کور پخوا یو یا دوه خیاطان و، اوس د لسو پنځلس حتی دېرشو ته رسیږي. او په یو کور کې یو شیزینه یا مردینه اوس نس کول شي چې خپل مشکلات رفع کړي، خپل جامع وګندي، ناوې چې واده کیږي یو پایا ماشین خیاطي ارو مرو هغه ته ورکوي چې خپل ضرورت رفع کړي.
هغه مېرمنو چې د کالیو ګنډل مهارت زده کړی دی وای په ماشین د درزونو ګنډلې دومره خوښيږي چې دوی ته تفریح کار ښکاري. کله چې پتنګ شي ک ګنډل نوی هم دوی ځان ته پیدا کوي او خپل وخت ور باندې تر یو حد خوختیروي. په دې اړه د کابل په خوشحال خان کې د خیاطۍ د کورس له دوه تنو زده کوونکو سره غږیدل یو.
نوم دې راتوې؟
ما نوم یې سمی.
دا واړه واړه د ګوډیګا کانشن مې زده کړی.
څومره وخت کیږي چې راځي دلته په ماشين باندې کار کوي؟
یو میاشت کیږي ډېر نه.
خدا یو میاست کې دې چی زده کړی؟
ام دا د ګوډیګا کانو کلی د غسینو شان.
دلته خو رقم رقم ماشینونه دي کنه په کورس کې. تا کوم رقم ډیر خوښیږي؟
اندل چلری اسانه چې کیږي.
والی دی وختل چې ته په ماشين باندې کالی ګنډل زده کې.
خوښیږي مې، شوق مې ده.
غواړی پر اتلونکي کې څومره د کالی ګنډل زده کې تر کومې اندازې نه یوازې ځان ته خلکو ته هم ګنډي؟
ځان ته هم خلکو ته.
تری نوم راتوې؟
نوم مې فرشته.
درته وایې چې دلته د خیاطۍ په کورس کې کوم شیان ګنډي؟
پنجابي کالی مې زده دي، دامن دغه مې زده دي، زنانه کالی مې ټول زده کړي دي.
ښه، په لاس یې ګنډي که په ماشین؟
په ماشین.
بیا کور کې ماشین لري؟
او
چې کور ته لاړه سي بیا په ماشین باندې کار کوي؟
او
ماشین ته څه رقم باید سړی کینی چې مثلا ورمیږي شخ نسي، ملای شخ نسي، کله چې کالی ګنډي؟
چوکۍ باندې کینم، په میز باندې دغه کینم، خیاطي ماشین او استوار ورته کینم، بیا ښه ګنډل کیږي.
ښه، کوم وخت خو به د ماشین نه خراب کړی د کالیو په ګنډلو؟
نه.
څنګه یعنی احتیاط کوي؟
او
د کالیو ګنډلو ماشین ځان ته د ساتلو ځانګړې طریقه لري. وخت په وخت پاکول او غوړول غوړي. د درز ګنډلو پر وخت باید ډیر پاموشي چې ماشین تار ونه خوري. که تار تیر کړ بیا کوکه چوي. د خبرې کالی ګنډونکو ګلخان کوي. نوموړی لشلو کلن را په دیخوا خیاط دی.
بس ګرد او خاورې هرڅه پاکې سوتړی کې وړې کې کینه او چې بیا راخلې به ته به اماس پما سیستم راخلې ګورې چې کوي به کار به اخلې نو دا ساتل نه او دسې کته مثال د خبرې کار ته واخلې او تل کې دی ورسې خلک کې او تاغ جارو کې دکان جارو کې نو ګرد او خاورې پکې نه هغه به دا پرزه خرابېږي ځکه چرک نشي په خو نمونه کوچاپو زیناتو او نور مختلف نمونه درلودل خو اوس نوې ماشینونه چې راغلي دي او دیو کار ډېر اسانه کړی لکه ډینامو ورته لګیږي یا په پخا باندې تاویږي لاندې جوړی یې د برق سیستم نه کار ورته اخلي نو کار ډېر ښه شوی دی اوس هغه ستومانی نه لري که پخوا یو جوړ ګنډل و درې جوړې ګنډي چې برق نه وي بیا یو قسم نور دی چې په پخا باندې ورته تسمه چول کې پخا خوځي نو تسمه تاویږي هغه تاوي
قدر من اوریدونکو په دې هیله چې په ټولو شیانو په تیره بیا د کالیو ګنډلو په ماشینونو کې نور هم پرمختګ وشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاري
دلاری سنت سو ورشی نه دان هلیکا دلاری سنت سو ورشی نه دان هلیکا دیم ಶೋಭಂಗಡಿ ಪೌಪ್ರೀಮಿದೆಲ್ಲ ಜನನ ಮಾತೆ ಶೋಭಂಗಡಿ ಪೌಪ್ರೀ